آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د دوشنبه ورځ د 1400 کال د جدید میاشتې 13مه او د 2014 کال د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده. دا وخت لته په واشنگتن کې د ماخام نیمه او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي او دا د نن سهار د دې لومړنۍ نیم ساعت خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته
امریکا په هغه دریو تنو قراردادیانو پسې لټون پیل کړی چې په بغداد کې لادرک دي. هغه امریکایان چې ایران خوشی کړی دي جرمنی ته رسیدلی دي او د داعش ډلې په سوریه کې 300 تنه وژلي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونو وروسته به اول په کابل کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د دویم پړاو د شروع کېدلو په باب یو رپورټ راوخلو. ورپسې په کندز کې د غیر قانوني وسله والو په ضد د عملیاتو د پیل کېدلو، په پکتیا کې نادار زده کوونکو ته د تعلیم د فرصتونو د برابرولو او د هلمند ولایت د ګیرش پولیسوالۍ کې د جنګونو په باب بیل رپورټونه مه هېروئ. خدا دې اول پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. امریکا په هغه دریو قراردادیانو پسې ګرځي چې په بغداد کې برمته شوې دي. امریکایي او عراقي چارواکي وایي چې هغه کمپنۍ چې دغه دریو تنو قراردادیانو پکې کار کوو دوه ورځې مخکې لادرکه شوې دي. دغه دریو کسانو په حق له داسې ډول معلومات نه دي خپاره شوي چې دوی څوک او څه کاري کوو. په عراق کې دا وخت داسې ډېری کمپنۍ په امنیتي او نورو برخو کې کارونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان جانکر بي د شنبه په ورځ وویل چې موږ د دغه کسانو د معلومولو په برخه کې د عراقي چارواکو سره په تماس کې یو. په عراق کې په 1300 کې په لسګونه تنه د اسلامي دولت او نورې فعالې ترګر ډلو برمته کړي دي. د بشري حقوقو د سر ادارې پرون وویل چې د پاکستان حکومت باید په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ضد د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي او د هغوی د اوسېدو قانوني مدد د 2018 کال د دسمبر تر پای وغځوي. د پاکستان حکومت د جنوري په 12مه په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه مودې د 2018 کال د جون تر اخیره وغځوله. د بشري حقوقو د سر ادارې ویلي دي چې دوی داسې اسناد برابر کړي دي چې په پاکستان کې د افغانانو غیر یقیني حیثیت د پاکستان پولیس دې ته وهڅوي چې دوی تنګ کړي، ګواښونه ورته ورکړي او په زور پسې پیسې واخلي. ټاکل شوی ده چې نن د دوشنبه په ورځ د پاکستان لومړی وزیر او د دغه هیواد د پوز لوی دوستیز سعودي عربستان او بیا ایران ته په ګډه سفر وکړي. پاکستانی چارواکي وایي نواز شریف او راحیل شریف به هڅه وکړي چې تهران او ریاست ترمن د پیدا شوي ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. پاکستانی ملکي او پوځي مشران به لومړی د باچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړي او بیا به تهران ته لاړ شي چې د ولسمشر حسن روحاني سره هم د دغه مسلې په سوله ییز هواری باندې خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې د ښاغلي شریف سره په دغه سفر کې ښایي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز هم وي. د پاکستان مشران داسې مهال د ریاض او تهران په سفر ځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته تللي وو او د دغه هیواد د چارواکو سره خبرې کړې وې. هغه امریکایان چې ایران د امریکا سره د بندیانو په بدل کې خوشی کړي دي جرمني ته رسیدلي دي. دغه درې تنه چې په یوې الوتکې کې جرمني ته راورسېدل امریکا ته به د را رسیدونو وروسته په یو پوځي روغتون کې علاج وشي. په دغه کسانو کې د امریکا د مشهورې ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان هم شامل دی. په دې برسیره په دغو کې یو د امریکا پخوانی سمندري عسکر امیر مرزایی حکمتي او اسعی مولا سعید عبیدانی هم شامل دي. یو فلسطینی د لبنان د سیند په لویدیځ غاړې د اسرائیلو د ناقل یهودانو یو خزه په چاکوانو وهلې او وجلې ده. د دغه برید نه وروسته د اسرائیل پوز په دغه کس پسې لټون پیل کړی دی. د اسرائیل پوز وایي چې یو بل فلسطینی هم په اسرائیلي پوځي باندې مرګانه برید وکړو چې د هغې په ځواب کې د اسرائیلو عسکر دغه تن ووجو. یادونې وړ ده چې د تیرو دریو څلور میاشتو د مودې نه د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. دواړه خوا یې پړه په یو بل اچوي. تر اوسه پورې په دغه نښتو کې 43 تنه اسرائیلیان او 150 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې هغوی د هغه سمندري ځواکونو د لټون ساحه پراخه کړې ده چې د منځني پاسفیک د سمندر په سیمه کې د هلیکاپټرې د غورځېدو نه وروسته لا درکه شوې دي. دغه 12 تنه عسکر د پنجشنبې په ورځ د هوای په سمندرګي کې د تمرین په وخت لا درکه شول. پوځي چارواکي وایي چې د اوهایو سیمې پورې د لټون لپاره عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت پرون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د بلستیکي پروګرام له وجې نوي بندیزونه لګولې دي. دا کار په داسې حال کې شوی چې 100 ساعته لمخې 100 امریکایان چې په ایران کې بندي ول خوش شول او اروپا ته پلار دي. د امریکا متحده ایالات په 500 ایرانیانو د شرکتونو په شبکې چې په متحده عربي اماراتو او چین کې میشت دي بندیزونه ولګوي. د انډونیزیا چارواکو اوس ویلي چې تیرونی په جکارتا کې چې کوم ټیررسټي برید شوی او په هغه کې څلور ملکي کسان وژل شوي او څلور وسلوال کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د بانک یو کارکونکي په روغتون کې ساور کړی. هغه د تیرې چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لخوا چې بمونه لاسي بمونه او وسلې د پولیسو او د نورو اهدافو په نښه کولو کې استعمال کړي زخمي شوی و. او د سوریه دولت وایي چې د داعش یاغیانو د دارالزور په ښار کې ډله ییزه وژنه کړې ده او 300 کسان یې وژلي دي. د سوریه دولتي خبري اجنټ سنا ویلي چې د شنبې په ورځ وژل شوو کسانو کې زیاتره د زاړه عمر کسان، ښځې او ماشومان شامل دي. خو د سوریه د دولت مخالفین وایي چې وژل شوو کسانو کې زیاتره د سوریه عسکر او د دولت طرفدار کسان او د کورنۍ غړي شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او د دې ورخي لومړی رپورت. نن به د افغانستان پایتخت کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ د طالبانو سره د سولې د خبرو کوربه وي. دا غونډه د اسلام آباد د خبرو په دوام جوړیږي. رحیم ګل ساروان په دې باب دا رپورت مونږ ته رالیږلی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سلور اړخیز ناستې کوربه دی. په دغه ناسته کې چې د سلورو هیوادونو استازي د همغږۍ په ګروپ کې سره د سولې د مذاکراتو سره خبرې کوي، تمه ده چې د سولې د لارې نقشه پکې بشپړه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې به د اسلام آباد د ناستې استازي برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د چین استازي دینګ شیجون او د امریکا استازیتوب ریچارد اولسن کوي. د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی وایي تمه ده د سولې د لارې نقشه په دې ناسته کې ورستی شي
او ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې به د سولې خبرو اترو لپاره د لارې نقشې په جوړولو باندې په هر اړخیز ډول بحثونه او خبرې وشي.
د ولسی جرګې ځینې غړي بیا په کابل کې د سولې د مذاکراتو په تړاو د دوشنبه د ورځې د سلور اړخیز ناستې په تړاو وایي چې لا هم دا دړي په لومړیو مراحلو کې ده او دا تمه ژر نشي کېدای چې طالبان د ژر د سولې د مذاکراتو میز ته راکاږل شي. د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي نه ویلی شي چې دا مذاکرات بریالي دي او نه هم ویلی شي چې دا مذاکرات ناکام دي. د ولسی جرګې غړی انجنیر کمال وایي افغان حکومت د سولې په تړاو خپل میکانیزم پر مخ وړي او هغه څه چې له حکومتي پلاوي اوري هغه دا چې حکومت د سولې د مذاکراتو له وروستیو هڅو ډاټا دی.
یعنې دلته نړیوال ملاحظه لري، دلته طالب په خپله په ذات کې یو ډېر وړوکی بخش دی د قضیې. دلته نړیواله لوبه روانه ده، دلته نړیوال ملاحظات لري او د ابر قدرتونو معاملې روانې دي. یعنې د دې ښکېلو خواوو ترمنځ مثلا چین، پاکستان، امریکا، افغانستان، د دې په منځ کې چې په اولنی مراحلو کې د دې واقع کم کورنۍ کار چي دی دا تکمیل شي، د هغې نه وروسته بیا په خپله دې ته نوبت رسېږي چې طالبان هم د مذاکرې میز ته داخل شي.
د سولې عالي شورا بیا د سبانۍ ناستې په اړه مثبت نظر لري او د دې شورا غړی حبیب الله فوزي وایي له ناستې وروسته باید عملي د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
او په دې باور یو چې د امریکا متحده ایالات او چین په دې مجالسو کې صادقانه همکاري وکړي، په دې باور یو چې پاکستان به هم په دې حق له دا ځلې عملي قدمونه پورته کوي.
خانه طالب چارواکی اکبر اغا بیا وایي د سولې د مذاکراتو د وروستیو هڅو له پایلو ډاډه نه دی، وایي حکومت د سولې لپاره د طالبانو د شرطونو د وړاندې کولو مخالفت نه کوي. خو اکبر اغا دا هم وایي چې طالبانو د سولې د وروستۍ هڅې نه رد کړي او نه هم تایید کړي. هغه وایي که طالبان سوله کوي نو له یو ادرس نه به کوي.
نو زما فکر باندې ښه خبره بدایي چې دا د توصیه پر کوم وایي چې دوی د یو ادرس ځاغو کې او د سولې لپاره د مشکلاتو د حل لپاره ټوله په یو لاس باندې شي.
د تیر میلادي کال د دسمبر د آسیا د زړه د هیوادونو له کانفرنس وروسته تیر دوشنبه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه لومړنۍ ناسته وشوه. په هغه ناسته کې د همغږي د ګروپ کاري چوکاټ معلوم شو. دا دوهمه ناسته د سولې د لارې د نقشې په سر خبرو ته ځانګړې شوې ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په کندز کې د غیر قانوني وسلوالو په ضد هغه وخت عملیات پیل شول چې تیر ورځ یو تن غیر قانوني وسلوال د خان آباد ولسوالۍ په بازار کې یو افغان سرتیری په ډزو وواژه. ګل رحیم نیاز مل په دې باب له کندز نه منتدا سي رپورټ راکړي.
کندز کې د دولت له مخالفو وسلوالو پرته غیر قانوني وسلوال امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. په دغه ولایت کې په زرګونو خلک غیر قانوني وسلې لري. د دغه وسلوالو کسانو یو شمیر د دولت ملاتړ کوي او یو شمیر نور په هیڅ دولتي چوکاټ کې نه دي تنظیم شوی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال قدم شاه پرون ناوخته کندز ته د خپل سفر پر وخت وویل چې هیڅ غیر قانوني وسلوال ته د خپل سر او فعالیتونو اجازه نشته. هغه زیاته کړه چې د افغان ملي اردو ځواکونو لخوا په هغو پوځي عملیاتو کې چې د غیر قانوني وسلوالو پر خلاف پیل کړي، د خان آباد په ولسوالۍ کې له یو شمیر غیر قانوني وسلوالو وسلې راټولې شوې دي. قدم شاه ژمنه وکړه چې د غیر قانوني وسلوالو پر وړاندې به دغه عملیات تر هغې دوام پیدا کوي تر څو چې له غیر قانوني وسلوالو سره وسلې موجود وي.
افراد مسلې غیر مسول در هیڅ ګوشه افغانستان جای نه دره او متاسفانه یکی از
غیر قانوني وسلوال د افغانستان په هیڅ برخه کې ځای نه لري. تیر ورځ د ملي اردو یو سرتیری د دغه غیر قانوني وسلوالو لخوا په خان آباد کې وجل شو. یو زیات شمیر غیر قانوني وسلوال به وسلې شي او د نورو د به وسلې کولو عملیات دوام لري او دوی باید په یاد ولري چې محکمې ته کش کیږي. په کندز کې د ملي اردو د شلمې فرقې ویان جګړن غلام حضرت کریمی وایي چې د غیر قانوني وسلوالو پر وړاندې د پیل شو عملیاتو په ترڅ کې له هغوی یو اندازه وسلې هم راټولې کړې دي.
در ولسوالۍ خان آباد عملیات آغاز کړم با نیروهای مشترک امنیتی و تعدادی
په خان آباد کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې چې د غیر قانوني وسلوالو د بي وسلې کولو په خاطر پیل شوی، تر اوسه شل میل کلاشینکوف، یو میل پیکا، دو میل 82 میلی متری توپونه، یو اګایس او نور بیلابیل ډوله وسلې له مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د اټکل لمخې کېدای شي په قندوز کې تر شپږو زرو زیات غیر قانوني وسلوال په کلو او ښار ته نږدې سیمو کې فعالیت ولري، خو لا هم د دغو غیر قانوني وسلوالو دقیق شمیر نه دی معلوم. له بلې خوا د تخار د امنیت قمندانۍ ویان سمونیار عبدالخلیل اسیر وایي چې په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د پیل شوو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 40 تنه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي او 12 تنه نور یې په عملیاتو کې نیول شوي. د تخار د درقد ولسوالۍ 40 ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه، خو یوه اونۍ کېږي چې بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دوامدار عملیاتو یادونه کړې وه. اسیر زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ځایي اوسیدونکو په کورونو کې د پټو شوو طالبانو په لټه کې دي او کور په کور یې پلټنې پیل کړي دي، چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي هم دي. هغه وایي چې په وژل شوو کې د خواجه بهاءالدین لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال لنګ کمال او مرستیالی ملا عبدالرحیم هم شامل دي. ګل رحیم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
زمانه په بدلیدونکي چاله هیڅ ونه وي، د زمانه په بدلې دن کې چاله څول خپلې وې خپلې وې خو زمون په حالې څول نه د زمانه په بدلې دن کې چاله څول نه د زمانه په بدلې دن کې چاله څول نه د کابلی رومال هڅونوي زما په مخې د غربت د نه خوش مار کولو زما په مخې د غربت د نه خوش مار کولو خپل زن دوران شوی خالی زمانی په بدلې دن کې چاله هڅونه ډیر لاړل راغلل د یوسف غوندې په تخ کې ناستل زموږ د مړو ژوندو پسوالی هڅونوي رخصت واغس د تیر ټول عمر حساب وک رخصت واغس د تیر ټول عمر حساب وک سب پیخیږي دراتلونکی کالی هڅونوي زمانی په بدلې دن کې چاله هڅونه چرتا دے پختون لکوالی هڅونوي د قام تصویر چې په وینو جوړو هغه تل د قام تصویر چې په وینو جوړو هغه تل وزړه راغلا نو دفن کمال هڅونوي زمانی په بدلې دن کې چاله هڅونه خپلې وې خپلې وې خو زمون په حالې هڅونه
درنو اوریدونکو د واشنگتن دی او د هم د خبرونې بل رپورت د پکتیا زنو مدني او فرهنګي ټولنو به وزله د کوونکو ته د تعلیمي زده کړو فرصتونه برابر کړی دي د امریکا خبريال ابراهيم رحيمي په ګردیز کې همدا غسي یو مرکز تورغلې او مونږ ته دا رپورت را لګلې
محمد شریف د لسې دورې زده کوونکې ده هغه د پکتیا مرکز ګردیز شمال ته په یو ښوونځي کې ریتری ځوانانو په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا په جوړ شوي ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي. محمد شریف له سهارا تر غرمې د غلطه له نور هم سمپیانو سره یو ځای په مختلفو تدریسي ساعتونو کې برخه اخلي. دای د مدني ټولنې په مرسته دغه جوړ شوی ژمنۍ تعلیمي کورس د زده کړو مهم فرصت بولي.
زه خپل د یو شاګرد په صفت په دې کورس کې زده کړ کوم. دا کورسونه ډیر ارزښت لري. مونږه مخکې کلو کې ډیر په ټیټه درجه کې وو. د تیرې د ځوانانو ټولنې کورسونه جوړ کړل. مونږه هغه تعقیب کړل. هغه مو ویلي
د تیرې د ځوانانو ټولنه وایي چې د غسیمې په شپږو ښوونځیو کې بېوزله او د کمزور اقتصاد شاوخوا یولس سوه زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره کړې. محمد نبی یو بل زده کوونکی دی چې د خپلې سیمې د یوه ښوونځي په ژمنۍ تعلیمي کورس کې زده کړې کوي. هغه وایي چې مخکې د رخصتیو پر مهال ښوونیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لره.
دلته والا ډیر استادان در سره خویدلی او دا ښه درس هم داسې مونږ ته راښیي. مونږ ډیر ته راځي او دوی مونږ ته ډیره اسانتیا رامنځته کړې ده. یو ته مې دا پیغام د وایي چې راسي درس ووایه او درس نه ښه استفاده وکړي.
د تیرې د ځوانانو د ټولنې مشر سلطان احمد احمدزی وایي چې د غزده کوونکو ته د ښوونځیو په درسونو سربیره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخو کې هم د زده کړو اسانتیا برابره کړې. د هغه په نظر مدني او فرهنګي ټولنې مسؤلیت لري چې د خپلې سیمې د بېوزله ماشومانو او ځوانانو د روښانه راتلونکي په خاطر له هغوی سره تر خپل توانه مرسته وکړي.
مګه منابع یا تمویلونکي دا کورسونه چې تمویلو د خلکو منابع خلک دي. مګه هغه خلک چې په تیرې کې اقتصادي خلک د غونه د دې کورسونو مصارف اخیستي دي او تر څو دا کورسونه په وچلو دوستان د مګه په خارج کې هم دي.
همدارنګه د ګردیز د تیرې پر سیمې سربیره په ځینې نږدې او لرې پرتو ولسوالیو کې د مختلفو مدني او فرهنګي ټولنو په ابتکار زرګونه بېوزله زده کوونکو ته په وړیا ډول د ژمنۍ زده کړو فرصت برابر شوی. په دې سره نور خلک هم د خیر ښېګڼې په دې کار کې مرستو ته هڅول شوي. حاجي جبار د پکتیا یو قومي مشر دی.
کوم ځوانانو چې کوم دلته د تعلیم او تربیه په کار کې شروع کړی دي موږ ډیره مننه کوو او موږ قومي سپینګری د دوی نه په هر میدان کې کدی منډوي او کدی وزته د تګي موږ ټول ملاتړ کوو.
باید ویل شي چې په ژمنۍ رخصتیو کې د ښه اقتصاد زده کوونکي مرکز ګرځي زو یا نورو ښارونو ته ځي. خو تر دې مخکې بېوزله زده کوونکو د ژمنۍ رخصتۍ څخه په مؤثره توګه ګټه نشو اخیستلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، امنیتي چارواکي وایي چې د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې له ځینو امنیتي مرکزونو نه پولیس په تکتیکي ډول شاته شوي دي. د امریکا غ خبريال عزیز الله پوپل په دې باب متداسه رپورت راکړي.
د هلمند ګریش کولسوالی د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالی ده چې تر هلمند سربیره د یادې لوی لارې لپاره هم امنیت د ډیر پام وړ بلل کیږي. د ګریش کولسوالی ځای اوسیدونکو وایي چې د ولسوالی په دی ادم خان سیمه کې تیر شپه تر سختو جګړو وروسته د امنیتي سرتیرو پوسټو سکوت کړي. دوی زیاتوي چې که د ګریش کولسوالی د جګړې مهارولو ته ولایتي اداره او مرکزی حکومت پام ونه کړي ممکن ګڼي نورې سیمې هم د سقوط له ګواښ سره مخ شي.
یوال ویش ته حکومت مخته نه دتلري د زومبلی ختمات سو د اعظم خان د ما سو وس ملاحظات نکاتره سبب بل سبب وینه چې ګریش به مور علاقے په 3 کیلومتری کې هغه وسیږي.
هغه من چې د حکومت لا سو وته نه و شغالان په ګډ د اعظم خان کې یو کورم نه سکر دره ماجر سوی دي د ګریش ولسوالی ترغه دي یا خپل د قربان یو غذایو تسلل دي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي چې تیر شپه د دی ادم خان په سیمه کې 14 تنه امریکایي کسان وژل شوی او 9 تنه نور ټپیاندي. د زیاتوي چې د ګریش کولسوالی تر سقوط وروسته ولایتي مرکز لشرګا شهر تر لوی ګواښ لاندې راځي او امنیتي ادارې باید ګریش کولسوالی سقوط ته پرې نږدې.
د دی ادم خان بل سیمه ده چې هغه هم الته یو اوزه لري. هغه هم تیر شپه د مخالفینو لاس ته لیدلې ده. په دې وجهت کې تقریبا 14 کسان موږ شهیدان ورکړي دي. نظامیان او نه کسه زخمیان لرو او مخالفینو ته بعضې وسایط او وسایل لاس ته لیدلي دي. او ګریش ولسوالی هغه ولسوالی چې د هلمند ټول ولسوالی یو هغه ستراتیژیک او مهمه نقطه ده. که چیرې د ګریش ولسوالی د مخالفینو لاس ته ولیدل په دې کې چک نشته چې په دوه ورځو کې به مکمل ټوله د لشکرګاه ښار او هلمند به سکوت کوي.
پر همدې مهال د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ په ګریش ولسوالی کې جګړه مني خو وایي چې د دې ولسوالی د امنیت ساتلو لپاره کلک امنیتي کمربند جوړ کړي او له تیرې اونۍ راهیسې د دوی په پوځي عملیاتو کې شل تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د آدم خان په سیمه کې سیمه ییزو پولیسو د کلو لمن څخه یو نیم کیلومتر تکتیکی شاته کړی.
پنځه ورځې جګړه مونږ وکړه، بعد له هغه نه د مونږ پولیسو تقریبا یو څه تکتیکی عقب نشینی وکړه. هغه تپوت کې خط واچو تقریبا یو نیم کیلومتر شاته او هغه خط اوس کاملا دفاعي حالت ښه ده او ان شاء الله تعالی هلته به درسته مدافع وکړي او اوس هلته وضعیت هم کنټرول ده. فعلا هلته جنگ نشته ده، وضع آرام ده او دوی ته ډیر درانده تلفات اوښتي دي، تقریبا تر شلو زیات کسان مړه دي.
ګریش کولسوالی له شرګا شهر له سنگین ولسوالی سره نښلي. سنگین له تیرو دوه میاشتو راهیسې د سختو جګړو شاهده وه او دوه ځله هم سکوت وکړ. په مجموعي ډول په هلمند کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې جګړو زور اخیستی دی، خو ځای خلک وایي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره بنسټیز ګامونه نه دي اخیستي او یوازې د پلاو په لیږلو او ژمنو باندې وخت ورتیر کړی. په دې ولایت کې تر څلور زره زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله کډوالې شوي او لا یې هم اندېښنه دا ده چې که د جګړو د پراخېدو لمن ورټول نه سي ممکن نور زیانونه هم د عامو خلکو په برخه سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د مهمو خبرونو لنډې زوري. امریکا په هغه دریو قراردادیانو پسې ګرځي چې په بغداد کې برمته شوي دي. امریکایي او عراقي چارواکي وایي چې هغه کمپنۍ چې دغه دریو تنو قراردادیانو پکې کار کوو دوه ورځې مخکې ترینه دوی لا درک شوي دي. دغه دریو کسانو په حق لا داسې ډول هیڅ معلومات نه دي ورکړی شوي چې دوی څوک او څه کاری کوو. د بشری حقوقو د سر ادارې پر نوول چې پاکستان حکومت باید په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ضد د بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي او د هغوی د اوسېدو قانوني موده د 2018 کال د دسمبر تر اخیره وغځوي. ټاکل شوې ده چې نن د دوشنبه په ورځ د پاکستان لومړی وزیر او دغه هیواد د پوز لوی درستیز سعودي عربستان او بیا ایران ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي نواز شریف او راحیل شریف به هڅه وکړي د تهران او ریاض ترمنځ پیدا شوې ستونزه د خبرو لارې حل کړي. هغه امریکایان چې ایران د امریکا سره د بندیانو په بدل کې خوشي کړي دي جرمني ته رسیدلي دي. دغه درې تنه چې ویلو ته کې جرمني ته راورسېدل امریکا ته به در رسیدون وروسته په یو پوځي روغتون کې علاج شي. په دغه کسانو کې د امریکا د مشهور رسپانې خبريال جیسن رضایان هم شامل دي. یو فلسطینی د لبنان د سین په لویدیځ غاړه د ناکلو یهودانو یو خزه په چاکوانو وهلې او وژلې ده. د دغه برید نه وروسته د اسرائیل پوځ په دغه کس پسې ګرځي. د اسرائیل پوځ وایي چې یو بل فلسطینی هم په اسرائیلي پوځي باندې مرګانې برید وکړو چې د هغې په ځواب کې د اسرائیلو عسکر د غتن ووجو. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې هغوی د هغه سمندري ځواکونو د لټون ساحه پراخه کړې ده چې د منځني پاسفیک په سیمه کې د هلیکاپټرې د غورځېدو نه وروسته لا درکه دي. د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت پرون د یک شنبه پورځ اعلان وکړ چې د ایران د بالستیکي پروګرام له وجې نوي بندیزونه لګوي. دا کار په داسې حال کې شوی چې څو ساعتو لمخې څو امریکایان چې په ایران کې بندي ول خوشې شول او اروپا ته ورسېدل. د انډونیزیا چارواکو اوس ویلي چې تیرونی په جکارتا کې چې کوم تروریستي برید شوی و په هغه کې څلور ملکی کسان وژل شوي او څلور وسلوال کسان پکې مړه دي. او د سوریې دولت وایي چې د داعش یاغیانو د در الزور په ښار کې ډله ییزه وژنه کړې ده او 300 کسان یې وژلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوردونکو، زمنګ د نن سهار په دویم خبرونه کې د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبريال رابرټ برګر هغه رپورت مهروي چې پکې وایي د اسرائیل صدر اعظم په ایران د اقتصادي بندیزونو لری کول غندلې دي. همدغه راز په برتانیې کې د داعش د افراطي ډلې د تبلیغاتو د بندولو په باب یو رپورټ هم لرو. او له دې سره زموږ د خبرونو پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته د ری خبرونو شروع کیږي. امید ده چې تاسو به هغه واورئ. اوس موږ ستاسو نه اجازه غواړو. خدای په امان، خوشحاله اوسئ.